دوام یو بلې خبری خبرونه ته خراغ راست. لند خبرونه. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازی او سفیر حسن کاظمی قومی د طالبانو حکومت ته تر یوې میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حقابه ورکړي. اسنا خبری آژانس د کاظمی قومی له قوله لیکلي که طالبان ایران ته اوبه ور نه کړي نوره خبره خلاصه ده، ځکه د ده له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهیږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. تفصیل به یې وروسته واورئ. روسیا وایي د کازان په غونډه کې د طالبانو پلاوي ته د ګډون بلنه ورکړه، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې د طالبانو هغو کسانو د کازان په غونډه کې برخه واخیسته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې بندیز نه دی پرې لګېدلی. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وکړه. د تاتارستان په پلازمینه کازان کې دا دوه ورځنۍ اقتصادي غونډه پرون پای ته ورسېده چې پکې تر 15 د ډېرو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په ترکیه کې میشت افغان کډوالو ته د دې هیواد د انتخاباتو یو مخکښ کاندید قلجدار اوغلو خبرداری ورکړی. قلجدار اوغلو پرون وویل چې که انتخابات وګټل 10 میلیونه کډوال به له ترکیې وباسي. د ترکیې د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې 4 میلیونه کډوال ژوند کوي چې له سوریایانو وروسته پکې د افغانانو او د پاکستانیانو شمیر زیات دی. په ترکیه کې د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو یو شمیر کسان په غیر قانوني توګه هم ژوند کوي. ترکیې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړي پړاو کې اوسني جمهور رئیس رجب طیب اردوغان 9.25% رای خپل کړی او غلو بیا 4.8% رای واخیست. ترکیه کې به دویم پړاو انتخابات د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د مې په 28مه وشي. د افغانستان د خبریالانو خپلواکه ټولنه خبر ورکوي چې افغان امریکایي خبریال علي لطیفي د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. رسنیو د دې ټولنې د مشر حجت الله مجددي په وینا تېره شپه دا خبر ورکړ چې ښاغلی لطیفي آزاد شوی دی. علي لطیفي چې په افغانستان کې له نېشنل ورځپاڼې سره کار کوي او له څو نورو نړیوالو رسنیو سره هم همکار پاتې شوی دی. ښاغلی لطیفي د پنجشنبې په ماښام په کابل کې د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني د ورور حشمت غني په کور کې له مېلمستیا د ستنېدو پر مهال طالبانو نیولی و. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن خای ډیر ژر دا پروګرام پیل کړی چې اوکراینی پیلوټان د F-14 جنگي الوتکو روزنه ترلاسه کړي. دوی سرچینې چې له دې موضوع خبرې دی وایي چې دا روزنیز پروګرام به په اروپا کې په څو اونیو کې پیل شي. د راپورونو پر بنسټ جمهور رئیس بایدن د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ویلي چې دی غواړي اوکراینی پیلوټان د داسې الوتکو روزنه ترلاسه کړي چې په نویو مجهزو وسایلو سنبالوي. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د اوکراین له متحدانو څخه دي چې پر دې هیواد د روسیې د غیر موجي برید له امله لکیر سره پوځي مرستې کوي. او په منځني ختیځ کې د امریکا، برېټانیا او فرانسې د سمندري ځواکونو قومندان پرون په یوې امریکایي جنگي بیړۍ کې د هرمز له تنګي پورې وتل. دا د دې هیواد د ګډ دریځ نښه وه چې غواړي په خلیج کې د هرمز تنګي ته اوبو مهمه لار چې هلته ایران د تیلو دوه ټانکره ګرځولي دي پرانیستي وي. په فارس خلیج کې وروسته تر دې کړکېچ زیات شوی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د لاسلیک شوي اټومي تړون څخه 15 کاله مخکې امریکا ووته. سهار مو نیکمرغه. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. په افغانستان کې پانګونې ته د چین د جمهور رئیس لیوالتیا. خو داسې مهال چې د طالبانو اوسنی رژیم نړیوال مشروعیت نه لري او چین په تېر کې هم په افغانستان کې د پانګونې په اړه په خپلو ژمنو نه دی درېدلی، دا څرګندونې ولې او د څه لپاره کېږي؟
چین دلچسپی په منطقه کې داره چې دغه د منطقې څخه قراردادونه د معدنو چې دي دا ترلاسه کړي.
د هلمند د اوبو په سر د ایرانی چارواکو د لانجمنو څرګندونو دوام. تازه په افغانستان کې د ایران سفیر د طالبانو حکومت ته یوه میاشت وخت ورکړی چې د دوی حق ابا ورکړي. د جمهوری نظام له سقوط وروسته د افغانانو لوی شکایت له خپل کاروزګار دی. یو ټیکسي چلوونکی به یې واوري چې اوسې ګټه وټه څنګه ده.
جمهوریت که خو کارونه خو دلتا چون چی تیل ارزان و کاروبار و دیارچه کاروبار خو
افغانستان پارا در نریوال و رسپان و غوارچان به هم در تخبور کرم ملتیان اوکلی.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری طولگه.
د چین جمهور رئیس وای په افغانستان کې بد سولې او ثبات په خاطر د دې هیواد له کونډیانو سره همکاري او همغږي زیاته کړي. شي جین پینګ د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره په یو سرمشریزه کې په افغانستان کې پانګونې ته هم لیوالتیا ښکاره کړې ده.
د چین په شانګسي ښار کې د دوه ورځنۍ سرمشریزې په پای کې د جمعې په ورځ د چین ولسمشر وویل چې هیواد یې غواړي له منځنۍ اسیا سره په ګډه داسې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات سبب شي او هلته د رغاونې چاري تر سره شي. شي جین پینګ د غونډې ته چې پکې د منځنۍ اسیا 15 مشرانو برخه اخیستې وه وویل چین چمتو دی چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره همکاري وکړي چې دا هیوادونه د قانون د پلي کېدو لپاره نور ظرفیت پیدا کړي، خپل امنیت په خپله ونیسي او خپله دفاع په خپله وکړي. همداراز د دې هیوادو د خپلواکۍ او په سیمه کې د امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ کوي. په هره برخه کې د سایبري امنیت په شمول همکاري ته چمتو دی. موږ به د افغانستان د ګاونډیانو ترمنځ د یو ګډ میکانیزم د رامنځته کېدو لپاره کار وکړو او په مشترک ډول به د افغانستان د سولې او رغاونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړو. چین په افغانستان کې د جمهوري نظام په وخت هم له پانګونې سره لیوالتیا ښکاره کړې وه او په تېرو څه باندې 21 میاشتو کې چې طالبان واکمنان دي بیا یې هم په دې برخه کې لیوالتیا څرګنده کړې ده. د شانسی د غونډې په وروستۍ ورځ چې د یو کمربند ویلارې د پروژې پر پیاوړتیا خبرې کېدې، د چین، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې تجارت به وسیع کوي او د اوسپنې له لارې، د موټر له لارې او د هوا له لارې به خپل اړیکې پراخوي. دې مشرانو همداراز ترهګریز فعالیتونه او بیلتون غوښتونکي هڅې وغندلې او ژمنه یې وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره به یو ځای د افغانستان د بیا رغاونې لپاره کار کوي.
او دل مو چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښکاره کړې ده، خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د چین په شمول هیڅ سیاست په رسمیت نه دی پیژندلی، نو په افغانستان کې د پیکینګ دلچسپي په څه کې ده؟ په دې اړه مو د افغانستان د جمهوري غوښتون کې غوښتنې سیاسي چارو د مسؤل وایان شاه محمود میاخیل نظر اخیستی دی.
دلته دوه مسایل دي. یو مسایل دا دی چې آیا د طالبان حکومت ملي مشروعیت هم نه لري او نړیوال مشروعیت هم نه لري، نو هر قرارداد چې کوي هغه حقوقي یعنی اړخ نه لري. اما د چین دلچسپي په منطقه کې دا ده چې دغه د منطقې څه قراردادونه د معدنو چې دي دا ترلاسه کړي. اما دې یو قرارداد د پخواني حکومت سره هم لاسلیک کړی و چې هغه د مسو عینک قرارداد و، اما تر اوسه پورې هغه نه عملي شو او نه په هغې کې سرمایه ګذاري وکړه. دی صرف غواړي چې دغه ځانته یوازې افغانستان نه بلکې د چین هم دا پالیسي ده چې په مختلفو ځایونو کې هغه خپل نفوذ وساتي او عملی یعنی په دې باره کې زه فکر نه کوم چې دی سرمایه ګذاري.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې د طالبان حکومت مشروعیت نه لري، نو که چیرته چین په افغانستان کې پانګونه وکړي، که څه هم تاسو ویل چې دوی به عملا ګام وانه خلي، لیکن په ځینو مواردو کې دوی ژمنې کړي دي. ځینې چینایي کمپنیو په افغانستان کې ویلي دي چې دوی به پانګونه پیل کړي ډېر ژر که طالبان تړون ورسره وکړي. دغه تړون ته څرنګه چین زړه ښه کوي؟ ځکه چې که مشروع حکومت نه وي نو ممکن بل ورځ بل حکومت راشي او هر څه بیرته لغوه کړي.
مخارز وکړي چې دیو دغه خبرې چې کومې دي یوازې کاغذ په مخ دي. تر اوسه پورې حتی د تیر حکومت سره هم هغه خپلې ژمنې عملي کړې نه دي چې هغه د مسو عینک دغه چارته به $1 میلیارد سرمایه ګذاري کوي، اما تر اوسه پورې هغې هغه سرمایه ګذاري ونه کړل. نو په دې خاطر باندې نور قراردادونه همدې د خاطر امضا کوي یا فقط تفاهمنامې دي چې بیا نو که چېرې یو وخت راځي او منطقه کې امن راځي، ثبات وي، نو دیو به نفوذ لري او یو سند به لري چې د هغې په مخ کې مختلاف شي.
دغه تفاهمنامې چې له داسې یو حکومت سره چې هغوی نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی څه مفهوم لري؟ آیا چین په دې نه پوهېږي سي که چېرته دغسې تفاهمنامې هم ولري او ستاسو په خبره عملي کار هم ونه کړي، نو دا خو به هسې کاغذونه وي، څه قانوني جنبه به لري؟
دا خو هسې کاغذونه دي، اما د دې خبرو د لارې یا د دې د تمې ورکولو د لارې چین غواړي چې د طالبانو سره رابطه ولري او خپل هغه غټ هدف چې لري په دې منطقه کې هغه دا ده چې د شرقي ترکستان د اسلامي نهضت مخه ونیسي، او په دې خاطر باندې د طالبانو سره غواړي چې رابطه وساتي. اما عملي اقدام زه فکر نه کوم که ولو تفاهمنامه امضا کړي یا قرارداد امضا کړي سرمایه گذاری تر اوسه پورې کړی نه ده. یعنی قراردادونه خو مخکې موجود دي. نو د چین هغه اوږده پالیسي هم دا ده چې هر ځای کې یو موساسې د پښتو په حساب باندې څادر کېږدي او بیا یو وخت کې ته استفاده وکړي.
د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو خوځښت د سیاسي چارو مسول ویان شاه محمود میاخیلو چې په افغانستان کې د چین د پانګونې د لیوالتیا په اړه باندې نظر څرګندوه. د ویل چې چین پالیسی لري او یا سیاست کې دا دی چې غواړي د افغانستان په څیر باندې هیوادونو څخه معدنونه واخلي او هلته پانګونه پکې وکړي. په داسې حال کې چې چین د جمهوري نظام پر مهال باندې چې په افغانستان کې 40 کلنه واکمني وه، د مس عینک په ګډون باندې په ځینو مهمو پروژو باندې پانګونه وکړه، اما تر ننه پورې هغه ډول چې لازم و قراردادونه باندې عمل ونه کړ او حتی د مس عینک د کیندنې چارې هم تکمیل نه شوې.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوس هم د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو جنجال په سیال کې چې افغانستان په 1450 کال کې د هلمند سیند د اوبو په سر باندې له ایران سره یو هر اړخیز تړون لري او د هغې له مخې تر ننه پورې ایران ته له خپل حق زیاتې اوبه ورکړي دي. خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي په وروستیو کې د طالبانو حکومت ته 3 میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حق اوبه ورکړي. اسنا خبري اژانس د کاظمي قومي له قوله لیکلي دي که طالبان ایران ته اوبه ورنکړي نو نوره خبره خلاصه ده، ځکه د ده له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهېږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. هغه زیاته کړي طالبان باید د 1350 کال د هوکړې پر بنسټ ایران ته اوبه پرېږدي، خو که چیرې په کجکي بند کې اوبه وي او دوی یې ایران ته نه پرېږدي باید د خپل دې کار ځواب ورکړي. په افغانستان کې د ایران سفیر د خبرداري په ډول ویلي طالبان په دې پوهېږي که چیرې په افغانستان کې ثبات، استقلال او ارضي تمامیت وي نو باید خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. هغه په دې اړه چې له 1 میاشتې مهلت وروسته به څه وشي وویل هماغه مهال به ولیدل شي. د طالبانو حکومت وړ مورز یوې اعلامیې کې ویلي وو چې ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي. خو برعکس د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون بیا په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دا ډول څرګندونې داردی او اصلا داسې مسایل نشته. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې د طالبانو عکس العمل څه ډول نقیض بللی او ویلي دي چې ایران د طالبانو خبرې په قوت ردوي. ایران یو ځل بیا د کمال خان د بند پر جوړېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې دې بند د هلمند اوبه ګرځولې دي. د اوبو د چارو متخصص ډاکټر فاروق اعظم وایي چې د کمال خان د بند د جوړېدو په اړه د ایران اعتراض په هیڅ ډول د منلو نه دی او د داسې یوه بند د جوړېدو ژمنه پخپله ایران د 1450 کال د تړون پر مهال کړې وه.
ایران تعهد کړی و چې د اوبو د ښه تنظیم لپاره به درې بندونو دپاره افغانستان ته پیسه ورکوي، یو بند په شمول د کمال خان، دوه نور به د ایران د هلمند فرود باندې جوړیږي او پیسه به ایران ورکوي. یعنې بندونه ایران په دې موافقه کړې ده چې بندونه جوړول د ده په ګټه دي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند د اوبو تړون نږدې 50 کاله مخکې د افغانستان د هغه وخت صدر اعظم محمد موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوی وو چې د تهران په وینا په دې تړون کې هیڅ راز ابهام نشته او د دې تړون په 5ما ماده کې د ایران د اوبو حق څرګند دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړه راغلی دي چې د افغانستان واکمنانو په تیر 1.5 کال کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې پر شوي تړون به عمل کوي او هغه ته ژمن دي، خو تر دې دمه یې سمه همکاري نه ده کړې. ایران وایي چې وچکالي او په هلمند سیند کې د اوبو کمښت څېړنه غواړي چې تر اوسه د ایراني څېړونکو لخوا د دې پلټنه نه ده شوې. نو کله چې څېړنه نه وي شوې د طالبانو دریځ قانوني نه دی او د منلو هم نه دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د شوي تړون د 5ما مادې له مخې ایراني څېړونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې د هلمند د سیند کتنه وکړي. ایران وایي چې د افغانستان لوري تخنیکي وسایل د هلمند پر سیند نه دي نصب کړي چې دا د شوي تړون د 3ما، 5ما او 6ما مادې مخالفت دی او د سیاسي بیانونو له لارې نشي توجیه کېدای.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو ده چې په مهماتو کې کار دی او ډېری تلفات هم یہ معشومان دی پا افغانستان کی دی یونیسف استازی فران اکیزا د پنځشنبه پورس په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د روان کال له جنوري او مارچ تر منځ میاشت کې په دې هیواد کې د بمی چاودنو له امله یو سل سلور دیرش ماشومان معلولیا وژل شوي دي. یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان یې د چاودیدونکو توکو قربان شوي غواړي چې د دوی سیمې له ماینونو او ناچاودیدونکو مهماتو پاک شي.
یو شمیر کورنۍ چې د ماینونو د چاودنې له امله یې ماشومان وژل شوي دي غواړي چې د دوی سیمې له ماینونو او ناچاودیدونکو مهماتو پاک شي. د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ اوسیدونکي علي احمد ازادي راډیو ته وویل چې د ده 9 کلن زوی او 6 کلن وراره څو میاشتې وړاندې کور ته نږدې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې وژل شوي دي.
د ماین د چاودنې غږ شو، ولاړم او مې لیده چې وراره مې شهید شوی او یو بل وړوکی ماشوم زخمي شوی. وروسته خبر شوم چې زوی مې هم شهید شوی. د افغانستان غرونه او ځمکه له ماینونو ډک، ځکه چې هلته 40 کاله جګړه وه او هرې خوا ته ماینونه او مرمۍ دي.
فاروق کوچی چې په دې وروستیو کې زوی د ناچاودو مهماتو په چاودنه کې وژل شوی له ماینونو او چاودیدونکو توکو څخه د سیمو پر پاکولو ټینګار کوي. فاروق وایي
نو دا کوچنیانو را وړوي، نارنجه کوچر شی و کور ته را وړوي، دلیا چې ټاکولی و رقم یې کړی و هغه شهید زوپی نور 15 نفره زخمیان و هغه نصب د غټو کې ډېر ماینونه 3-4 نور ما خپله ولیدو هلته
ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې د روان کال د جنوري او مارچ تر منځ میاشتو کې د بمی چاودنو له امله 144 ماشومان معلول او یا هم وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات په مهماتو ککړ هیواد دی او اکثره تلفات یې ماشومان دي. د نوموړي په وینا ډیری ماشومان په افغانستان کې کله چې کورنۍ په جګړه ځپلو سیمو کې د بې وسلې له امله دوی د اوسپنې راټولولو لپاره لیږي چې بیا یې خرڅ کړي د چاودیدونکو توکو قرباني کېږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي زیاته کړه
افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې جنګي مهمات پکې ډیر دي او قربانیان یې اکثره ماشومان دي. د پسا کال له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې 144 ماشومان د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله معلول یا وژل شوي دي. ډیری معلول شوي یا وژل شوي ماشومان هغه دي چې د خرڅلاو لپاره زړې اوسپنې راټولوي.
ښاغلی اکیزا په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړ او ویې ویل چې افغان ماشومان تر ټولو زیات د کرکټ زیانونه ګالي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه په پراخه کچه درېدلې ده، خو د لسیزو جګړو له امله د ماشومانو حقونه هر ورځ په خورا وحشتناک ډول تر پښو لاندې کېږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان په ځینو سیمو کې د ماینونو جنګي وسایلو او ناچاودو مهماتو شتون تاییدوي او وایي چې په دې هیواد کې د ماین پاکۍ اړوند بنسټونو فعالیت بسنه نه کوي او په دې برخه کې باید لا زیاتې همکاري وشي.
ځینې سیمې ډېر مصرف لټون او څېړنې ته اړتیا لري چې توان یې نه لرو، خو په دې برخه کې باید همکاري وشي.
په افغانستان کې له 3 لسیزو راهیسې د جګړو د بېلابېلو اړخونو لخوا ډېر ناچاوده ماینونه او مهمات ښخ شوي او د ماین پاکۍ د بنسټونو له کلونو هڅو سره سره لا هم په ځینو سیمو کې پاتې دي. په خپله طالبان چې شاوخوا 40 کاله په افغانستان کې د پخوانیو حکومتونو سره په پوځي مخالفت کې وو، تل د ماینونو او مهماتو په ښخولو تورن شوي چې په پایله کې ډېری قربانیان وژل شوي دي. د MDC ماین پاکولو مؤسسې رئیس شهاب حکیمي تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د ماینونو او د ناچاودو مهماتو د چاودنې په پیښو کې ډېری قربانیان ښځې او ماشومان دي او د هغه په خبره اوس مهال به هره میاشت 140-150 کسان د ماینونو د چاودېدو له امله وژل کېږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو او پاتې کېدو په برخه کې د یونیسف پر ژمنتیا ټینګار وکړ او له نړیوالې ټولنې د لاس یاد ملاتړ غوښتنه وکړه او ویې ویل چې یونیسف د دې ماشومانو لپاره یوازې 22% بودیجه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیلا بیلو نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه باندې مهم مطالب خپاره کړي دي چې د سنیو لنډیزې اورو.
له بنگلاديش خبريدون کې ورسپانه ډيلي سن پروند ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف پر تازه څرګندونو مقاله خبره کړې چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بلل دی. د خبرونې په لیکنه د افغانستان لپاره د یونیسف استازي فران ایکویزا د پنځمې پر ورځ په نیویارک کې خبرلانو ته وویل په افغانستان کې نږدې 90% وګړي له بېوزلۍ سره مخامخ دي چې ماشومان ورڅخه زیات اغېزمن سوي دي. د یونیسف استازي ویلي په روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه او 3 لکه ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي چې له دې ډلې به 8 لکه او 15 اویا زره د سختې خوارځواکۍ له کبله چې ژوند یې ګواښي درملنې ته اړتیا ولري. فران ایکویزا ویلي د روان کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنو په نتیجه کې 104 ماشومان یا هم وژل سوي یا هم معلول سوي دي. د پوینا زیاتره دغه ماشومان د وسپنو د ټوټو او کبړ په ټولولو بوخت و چې ورسته یې وپلوري. د یونیسف استازي ویلي په افغانستان کې د کارګرو ماشومان شمیر چې عمرونه یې شاوخوا 6 کلونو ته رسیږي 1 میلیون او 6 لکه دی چې په خطرناکو شرایطو کې کار کوي. د امریکا خبریدونکي ملټري ټایمز خبرونې په خپله تازه ګڼې کې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په برېټانیا کې ډیره د بشري حقونو یوې ډلې د پنځمه پر ورځ پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له بشري حقونو د سرغړونو د مستند کولو د کمپاین خبر ورکړ. د مستند کولو په دغه مواردو کې هم د طالبانو او هم د نور افراطي ډلو لکه د داعش ډلې د خراسان څنګه لخوا له بشري حقونو سرغړونې شامل دي چې د خبرونې په وینا د اوسنی افغانستان یو ډارونکی تصویر وړاندې کوي. خبرونه زیاتوي د معلوماتو د مقاومت لپاره مرکز په نوم غیر انتفاعي ډله په دې ابتکار سره غواړي د ملکیانو، ژورنالستانو او قومي اقلیتونو په وړاندې د ناوړه چلند د زیاتېدو موضوع ته د خلکو پام واړوي. ملټري ټایمز د اسوسییټډ پریس اجنس په حواله لیکي د 2021 کال د اګست میاشتې له 18 په دې نقشه کې د افغان عیني شاهدانو په مرسته د بشري حقونو د سرغړونو 1300 پیښې ثبت شوې دي. ملګری ملتونو د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د درو وهلو او څنګسار په ګډون د طالبانو لخوا په عامه خلکو ته د سزا ورکولو پر مسأله انتقاد کړی او د دغو سزاګانو د مخنیوي غوښتنه یې کړې وه. ملګری ملتونه وایي یوازې په تیرو شپږ میاشتو کې 204 نارینه، 85 ښځې او 2 هلکان په عامه په درو وهل سوي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو ویب پاڼه د کلاس رسای مو ورتنې کیږي. اهم پزنیو برخو کې دا پاڼه تاسو ته نه پرانیزي سموږ په ټولنیزو رسنیو کې یعنی په انسټاګرام کې او په فیسبوک او ټویټر کې فلټر شکنونو لارښوونه شته دی. هلته تاسو کولی شئ هم خپل ټیلیفونونو کې انسټال کړئ او هم ترخواهی خپلو کمپیوټرونو کې او په ډېر اسانه طریقه باندې تاسو زموږ ویب پاڼې ته داخل شئ. هلته زموږ ټول خبریدونکي مطالب چې په ازادي راډیو کې تاسو اورئ هلته ولولئ. تصویري برخه هم په ازادي راډیو ویب پاڼې کې فعال ده. بیلابیل خبرونه چې په ازادي راډیو کې تاسو اورئ هلته یو ویډیوي بڼه شته ده. ویډیو مرکی دی، ویډیو خبرونې دی او ډېر نور مهم مطالب هم شته. دا یادونه هم باید وکړم چې د ازادي راډیو ځینې خبرونې په ژوندۍ بڼه په یوټیوب او زموږ پر ټولنیزو رسنیو هم لیدلای شئ. مهم خبری موضوعات او نور مهم خبرونې چې پکې ورته ځای ورکړل شوی دی. وړاندې له دې چې ساسي غږیز پیغامونه خپره کړم، روبه ګرځو په افغانستان کې یوې بلې ټولنیزې موضوع ته. شاید تاسو هم ورسره ډېر مخامخ شوي یاست او ډېر کله په موټر کې ناست یاست او له ناستې سره سم یوه کیسه پیل شوې واوسي یا هم سیاسي بحث او ځینې نور مطالب. که په افغانستان کې د خبرو اترو لپاره او کیسو لپاره بل څوک پیدا نشي، په ټکسي کې بیا حتما داسې مسایل شته. او که په ټکسي کې بیا بل څوک نه وي، ټکسي چلوونکی درسره خامخا د خپلې زړه خبرې پیلوي. خاطر پر دې اسلام همداس یو ټیکسي چلوونکي سره مرکه کړې ده. د کار او ژوند په اړه ورسره غږېدلې ده او بیا یو راپور جوړ کړی دی. په دې راپور کې هغه د خپل ژوند اوسنی حال او تخوای اوسنی دور د جمهوري دوره سره پرتله کوي او بیا د خپل کار روزګار او ګټې وټې په اړه باندې دا راپور د ښار د ګڼې ګوڼې او شور په غږونو پیل کړي.
Yeah. د څلورو ماشومانو پلار 15 کلن نورګل د کابل ښار اوسیدونکی دی. نورګل له تیر یوې لسیزې راپدې خوا په کابل ښار کې ټیکسي چلوي. نوموړی چې په اوکراین کور کې ژوند کوي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې کاروبار یې ښه نه دی خو بیا هم خوښ دی او دوام به ورکړي. له نوموړي مې د ورځني عاید په اړه پوښتنه وکړه.
جمهوریت کې خو کارونه ښه وو، هلته چون چې تیل ارزان او کاروبار د هر چا کاروبار ښه وو، غریبي کېدله. چې کله جمهوریت سقوط شو، امارت راغی، طبعاً چې بیې لوړې لاړې، تیل جیک شوي دي، کراګانې جیګې دي، خلک وسه نه لري چې مخکې به کوم چا که 1500 در بس نیوه، نو اوس هغه په 100 روپۍ هم زړه نه ښه کوي. تقریبا 2000-3000 داسې غریبي کېدله. اوس تقریبا هغه چې ډېر کوشش وکړو 1000 روپۍ یا 1500 روپۍ هغه هم د مصرف سره.
نورګل وایي ټیکسي هم خپله نه ده،
چا کرایه ده. یو دوست مې راکړې ده، زه خپله ټیکسي نه لرم، داد مې د یو دوست ده، نو ما ته یې راکړې ده، خپل روزګار ورباندې چلوم.
نورګل په افغانستان کې له حاکمو چارواکو غواړي چې د نفتي او خوراکي موادو د بیو د کمیدو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. سپین او زیړ ټیکسي موټر خو ښایي د رنګ تر ډیره پاتې نشي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د ټیکسي موټر رنګ روښانه فیروزي ته واړوي. له نورګل نه مې د طالبانو حکومت د اقدام په اړه وپوښتل.
دا خو ډېر ښه کار ده، خو د ښار د ټیکسیانو رنګول د موټروان په غاړه یې بیا دا ستونزمنه ده.
پخوانی خلک وایي یا به پیسې ګټي او یا به کیسې ګټي، خو په افغانستان کې ټیکسي چلوونکي داسې کسان دي چې پیسې او کیسې دواړه ګټي. اوس به د کیسو خبره تر پیسو ډیره ګرمه ده، ځکه طالبانو په دغه هیواد کې آن په موټر کې هم د موسیقي په اورېدلو بندیز لګولی دی، او ټیکسي چلوونکي له ډېرې زړه تنګۍ هم ناچاره دي چې له سورلیو سره کیسې وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا آزادۍ راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې، نو ما به د آزادۍ راډیو ته د سرو زرو میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
او سم ازادي راډیو ته ساسي را لګلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. دا ما راغ د سره شیر کوي وروره، دغه مجاهدین وزه دغه حکومتي وسایلو سره ډېر بېرحمي ظلم سره کوي وروره، دغه مه کوي، دا ښه کار ورته نه دی. دا مجاهدین دا ما راغ واوري.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه شریف الله استاد کندهار ولایت شاولکوټ ولسوالۍ د کښته شاولکوټ ولسوالۍ د کجور اوسېدونکی یم. نو زموږ دا غوښتنه ده د موسې د غټو غټو غړو سره موږ دا غوښتنه لرو چې معنا د زموږ لاره جوړه سي. د کندهار سره چې روان سي دغه در کجوره پرې معنا 15 ساعته لار ده چې اوس جوړه سي، معنا سمه سي، بیا یو نیم ساعت مزل نه دی. نو موږ د موسې د کارکونکو څخه دا غوښتنه لرو چې دغه زموږ لاره جوړه سي. ډېرې خرابې دي چې رود راسي، مندونه دي، معنا زموږ موټران بیا 3-4 ورځې پر هغه منده باندې نه سي وتلی. نو موږ دا غوښتنه لرو چې دغه لاره جوړه سي، زموږ مریض زر ځای نه رسېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جلال حدیث وزن لا پیغام دولتګان ولایت دهرا بوت ولسوالۍ څخه درته پیژنم. زما دا دولت او د مخابراتي مسولین څخه دا هیله او ارزو ده ترڅو موږ د انټرنیټ ارزانه کړو. د انټرنیټ بای دی رضایت لوري دی او موږ واسه نه پرسیږي. نو د مخابراتي مسولین او د دولت څخه مو هیله او ارزو ده چې ترڅو موږ د انټرنیټ ارزانه کړو، ځکه چې انټرنیټ بیخي ګران دی. دویجی به انټرنیټ په 2500 افغانۍ. نو زموږ خلک چې ډېر غریبان دي په دغه وس نه رسېږي، ځکه چې دا ډېرې لوړې بیې دي، 2500 افغانۍ. بیا زموږ په سیمه کې کالداره ده، کالداره چې افغانۍ ته موږ اړو، نو ډېرې زیاتې کالداري پر مصرفېږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
او خصاصي اداره لګلي پیغامونه وبیا د ازادي رادیو په بیلا بیل خبرونه کې درته خبري کی کومو پیغام تر دمګړې پورې نوي خبر شوی. فکر مکړی حتماً پراتون کو خبرونه کې ورته نوبت ورسیږي. او هغه څنګه چې تاسو لری هغه مشکل چې تاسو ازادي رادیو ته په غږیزه باندې پاندرا سوالې هغه بخبر شي. ازادي رادیو واتس اپ شپېره همغه چوړان دی اده شو هغه تخپل غږیز پیغامونه هر کله راستول شي موږ په نوبت شکل باندې بیا درته خبرو. د سهار شپږ بجې او 30 دقیقې دونکو دی یو ځل بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومی د طالبان حکومت ته دریاوي میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حقابه ورکړي. اسنا خبری اژانس د کاظمی قومی له قوله لیکلي که طالبان ایران ته اوبه ورنه کړي نوره خبره خلاصه ده، ځکه د ده له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهېږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. په دې وړاندې د ایران جمهور رئیس او د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم طالبانو ته خبرداری ورکړ، خو طالبانو په غبرګون کې ویلي وو چې په نامناسبه توګه باید له څرګندونو ډډه وشي او داسې نه چې د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي تاثیر وکړي. روسیا وایي د کازان په غونډه کې چې د طالبانو پلاوي ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو دا په دې معنی نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې طالبانو هغو کسانو د کازان په غونډه کې برخه واخیسته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري بندیز نه و پرې لګېدلی. په ترکیه کې میشت افغان کډوالو ته د دې هیواد د انتخاباتو یو مخکښ کاندید قلعهچیدار اوغلو خبرداری ورکړی دی. هغه ویلي کې انتخابات یې وګټل 10 میلیونه کډوال به له ترکیې وباسي. په ترکیه کې د افغانانو په شمول د نورو هیوادونو یو شمېر کسان په غیر قانوني توګه هم ژوند کوي. د افغانستان د خبریالانو خپلواکه ټولنه خبر ورکوي چې افغان امریکایي خبریال علي لطیفي د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. رسنیو د دې ټولنې د مشر حجت الله مجددي په خبراتي رښتا خبر ورکړ چې لطیفي آزاد شوی. علي لطیفي چې په افغانستان کې له نشنو رسپانې سره کار کوي، له سو نورو نړیوالو رسنیو سره هم همکار پاتې شوی دی او د پنځشنبې په ماښام په کابل کې د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني د ورور هاشمت غني په کور کې له ملمسیا د ستنېدو پر مهال طالبانو نیولی. امریکا جمهور رئیس جو بایدن خایي ډیر ژر دا پروګرام پیل کړی چې اوکرایني پیلوټان د F-14 جنگي الوتکو روزنه ترلاسه کړي. دوی سرچینې چې له دې موضوع خبرې دی وایي چې دا روزنیز پروګرام به په اروپا کې په څو اونیو کې پیل شي. او په منځني ختیځ کې د امریکا، برېټانیا او فرانسې د سمندري ځواکونو قومندان پرون په یوې امریکایي جنگي بیړۍ کې د هرمز له تنګي پورې ووت. د دې هیوادونو د ګډ دریز نه خوچي غواړي په خلیج کې د هرمز تنګي دوه په مهمه لار چې هلته ایران د تیلو دوه ټانکر ګرځولي دي پرانیستي. مننه چې ازادۍ رادیو اوري. او سم د ازادۍ رادیو د خبرونو په دوام تاندې څنګه یې اونې خبرونه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته خوانځای جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نو وړي په دې ورستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځای جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خبرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پښتنو ترڅنګ مو دا پښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوست زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم ده
سارا د پلارم د سلیم دتا منګه د ډاکټر کوم د خپل د خپل کی مصروف یو اوس کو لگا اواره خشوې دا ایجه می کوم منګه لا تر اتلو منګه به خپل یخدم نه د خپل منګه خپل د خپل پال راتلو
زمانو مو کل خان دا زولتا یو می کی کی سي در سره کرم او زه د دې ته ډیر خوشاله یم چې موږ ته پینځم مزمنه درس راکړي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل؟ چا سره کېناستی؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، له والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاینونه وکړه او بالاخره مې والدین مې دې تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومال؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو سومیاسي دغه کمپاینو ونیو او بیا بالاخره مونږه د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمينه برابر کړه او دوی په زده کړو باندې بوخ شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پور یو اندې سورو پورو زیاتیده. والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې چې درس مونږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو. نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول، نو ماشومان مې دې ته تشویقول، والدین مې دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول مې دوی ته مونږ زده کړه ورکو او لیکو لوست ورزده کوو. په دې کې د ماشومان ته داسې دا وس ورس پور زیاتیږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابره کړې ده. دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه بکی. یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل. کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان به هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیات ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوری تکینی کله دیبل دیوال سوری تکینی نو پټول کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
پټول کې مونږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما ادب خاطر سره شروع کړل. دغه 15 مزامین سه دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. دری کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له دری کلونو زوی ته زه د ښوونځي مزامین شروع کوم سي. هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سي کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یې هغه لومړی ټولګي کې کینې وي. نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه له درس سره بلد نه وي، له سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه یې ځه. نو هغه نسي روان، هغه لیک او لوست څوک پوه نه سي. نو هغه بیا هغه درس مې بخي پوهیږي، نو یعنی په املا څوک پوه نه سي، هغه استاد درس هم تشریحي په غنه پوهیږي. بیا تر دولسم ټولګي پورې د بیا سواد وي، لیک او لوست نه یې ځه، املا نه یې ځه. کله سي دولسم نه فارغ سي، نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګیټ وټاکه سي. دوی املا هم زده کوم، انګلیسي سره به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت دا ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زید دی بیا د استاد په درس باندې مستقیما پوهیږي، او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي. او بیا سې کله دورسنه دی پاره‌ریږي، بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي.
که راته وایي چې امکانات بیا ورته لکومه کوئ، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځای کې چې درس ورکوئ که نه، ښوونځی دی، کوم چا ځای درکړی دی، نو د خپلو امکاناتو په اړه هم کراته وغږېږئ.
تر اوسه پورې خو موږ داسې امکانات نه لرو، نو هغه کارته اسیا چې کوم دغه شاګردان خپله راوړي، ما له والدینو ته ویلي دي چې تاسو به دلته کارته اسیا اخلئ، کتابچه به ورته واخلئ، قلم به ورته اخلئ، او موږ درس په وړیا ډول ورکوو. ځای چې کوم ده هغه داسې مشخص ځای موږ نه لرو ورته، نو داسې په ازاده فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې.
ترشنه اسمان لاندې هغه هم چې کله باران وي، کله واوره وي، کله هوا ګرمه وي، لمر وي، په دغه سې ځای کې درس ویل کېدی شي، فکر کوئ؟
زه فکر کوم سې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي، او په آزاده فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه در سې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سې زمينه ورته برابر سي. د غوډې رخه خبر ده، خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سې دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو، او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړی، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده، نو خپل درسونه هم وایم، او پوهنتون خو هم د څو ساعتونو لپاره یا مثلا دو ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سې پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منې دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسې له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی هم په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي، له زده کړو محرومې دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري. هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي، او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپلو تجربو پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولی شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده، او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه، او موږ هم بیلابیل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپلو پرتو سیمو، لری پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله ګلۍ سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بېشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی پوره کېږي یا د دوی څخه کار حاصل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا هغه سړېږي او هغوی ډېر خوشي نه کېږي.
ګل بلوس وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول یې مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه. او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هېڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره یې د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې د هغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي هغوی عام فکر ولري ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخص نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودی وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثر واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامله دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي، نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لویږي. یو هندوانه دې پلس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي د اهداف چې مشخص شي هغه اهداف ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګټ لري، هماغه ټارګټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته مو یو څه په میراث پرېښي، نو بیران په کار ده چې موږ دې اتفاق ولرو، اتحاد دې ولرو، د نورو لپاره دې موږ د ځان نه پلونه جوړ کړو، موږ دې وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې دې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي، یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسئول چارواکی دیتا متوجی کو چه کچیر تا دغه کار دغه سیوسی دیره بخی معاصر به تمام سی دی پسند کی هر افراد اشخاص چه اغا پر طولنه با انتاثیر گزاره دی دی اغوی نمون مرسته و غارو دی اغوی را دخیل کو بدی کار که ترسو وکولی سو پی یو قوات بانی بدل سو او پر طولنه کی مثبت بدلون تلاره خواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلي چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه، د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکري کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده. مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودې، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسته رسیدلی. اول باید خپله ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشان ځوان، هغه بیا کولای سي چې دی د نورو ځوانانو دپاره زمینه برابره کړي. دویمه ستونزه دا وه چې هدفونه مشخص نه وه. مثلا زه زما لنډمهاله هدفونه څه دي، اوسمهاله هدفونه مې څه دي، او دا هدفونه باید قانونمند سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسی په تیار کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تری اوزه پرې به حرکت کوي. په تیار کې هدف به منی معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په جنه پیږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا استړی کیږي، مخ را ګرځي، یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنی ټولنې څنګه کولای شي ژوند وکړي، داسې چې هم له خپلمنځي اختلافات ځان وژغوري، او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي. کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي، چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو یو څوک کولای شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي، بیا هغه قانون د ټولنې مشخص شو، هدفونه دې مشخص ولا. بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلار په مخ کې پرته ده. هغه کړنلار هغه سیستم خپل هر څوک هغه مسیر ته برابرې، اما چون زموږ هدفونه و سیستمونه و کړنلارې معلومې نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې، یا د لنډمهاله هدفونو، یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سي وه، بیا په دا منځ کې طبیعي خبره د جنجالونه رامنځته کیږي. دغه کړنلار و دا سیستم که تا رامنځته کړي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي، یو ځای ته دې رسي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي، په کومو برخو کې کار کولای شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پرې اړه لري چې مثلا موږ تاسو یو مطالم لرو، وایي مرغان هغه کښېني چې بڼې سره ورته وي. ځوانان به هغه سره کښېني چې د دې هغه مسلکونه سره ورته وي، ذوقونه یې سره ورته وي. یو شمېر ځوانان سرکشینی اغا مثلا د ادبیاتو د فرهنگ د دګر خلق دی زو کوشش د ادبیاتو سره دی د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي دی ته به خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کی په فرهنګي ټولنه کې باندې کتابخانه رامنځته کی مطالعه بکې مشاعره بکې نقد بکې تخلیق بکې تحقیق بکې یو څوک سیاست وایي ډیپلوماسي وایي او حقوق وایي هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه رامنځته کوم سیاسي حرکت کوم مدني ټولنه رامنځته کوم او په خپل اړخ کې دی د خپل ستونزو د لمنځه وړلو لپاره دی کار کوي مثلا د تیپ برخه کې ډیر زیات مشکلات ورو کې دا چې ډاکټران را ټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کی دی وګورې سم په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه دغه مشکلات د فار خپل ژغ پورته کی نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول شي ټولنې جوړې کې هدفمند کې هدفونه ځان سره توټه کې او په دې باندې باید ځوانان پوکر شي چې ته دا کوم کار شي کې خپل هدفونه ټاکې په انساني هدفونه دي دا هم تا ته ګټه رسیم ست ټولنې ته هم ست هغه وړې ټولنې ته شتاره مست کړې د هم ست هغه لوی ټولنې ته شته ژوند پکې کې
ترنو اوریدونکو دا و د دې ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې خو وخت لري
Shut up. Thank you.